سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو مخک لازادې رادیو نوري اوس تاسو کولای شئ څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نه 35 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني سپدو له شپږ نه 20 مخه کوره د خبري مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې پاتې درو نیو کې لک تر لګا شپته تنو د سختو بارانونو او درنو وارو لامل خپل ژوند لاس اور کړی دی او درې وشتنه ټپیان شوی دی. دا خبره پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویانت جانان سایق نن په ویډیو پیغام کې کړی دی. هغه لې سایق څرګنده کړی دا چې د فبروري له شلمې را پدې خو د سختو رښتونو لامل په افغانستان کې 1015 کورونه یا تخریب شوی او یا هم یو برخه ورانه شوی. سایق زیاته کړه چې په دې موده کې 1,00,000 څاروي هم تلف شوي. په افغانستان کې سکال د ژمي په پیل کې وروختونه نه و، خو له تیرو نږدې څلورو اونیو راهیسې په اکثر ولایتونو کې واورې او بارانونه ورېږي چې بزګرانو ته هیله پیدا شوې ده چې د وچکالۍ مخه به تر یوه بریده ورسره ونیول شي. دا سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د ورخت او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې له اتنیمو بجو وروسته دا لار د ټولو وسایطو پر مخ بند شوې ده او د سالنګورو د ساتنې او څارنې ریاست کارکوونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پاتې کسان وژغوري او خوندي ځایونو کې ولېږدوي. بلورتا د درنو واور لامل د بامیان کابل ترمنځ د هاجګه کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوې ده. همدارس د بامیان د یکاولنګ او پنجاب لو سالیو ترمنځ د شاتو کوتل په سیمه کې د واور ورودی او طوفان له کابل هم لار بند ده. د افغان هندوان او سیکان او استادو له طالبانو غوښتدي چې د دوی د غصب شوو زمکو غم دی وخوري. دوی وایي چې په ننګرهار، لوګر، پروان، خوست، بغلان، غزنی، بلخ او شمیر نور ولایتونو کې زمکې زورواکو ګرځولې دي. د هندوان او سیکان او استادو نن په کابل کې د طالبانو د تحلیل سرپرست وزیر مولوی عبدالحکیم شرعی سره چې د زمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی، د لیدو پر مهال د خپل زمکو د غصب مسله راپور تکړه. مولوی شرعی د هندوان او سیکان او استادو مختل شو د خپل غصب شو زمکو مشخصات دی د دوی کمیسون ته وسپاري. په افغانستان کې د زینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې د هندوانو او سکانو شمیر لزګونو زرو ته رسیده او د 2020 کال په پیل کې د شمیر شاوخوا 400 چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې شمیر 150 ته راښکته شو. یو بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې دي د قبرص له ټاپو څخه د غزي خواته روانه ده. د کیختې د سفر پرون پیل کړی دی. په غزه کې په لسګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به لږی مړ شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون وخت د شمال لوري د مرستو شپږ لړۍ غزې ته داخلي شوې دي. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر دوربند د ټینګېدو هڅو تیرونه هم نتیجه ورنه کړه. او د پاکستان حکومت اعلان وکړ شو د بخښنې بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف کوند سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي د استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیالي زندان د برید احتمال شته، خو دوی نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو سورز مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تیر اونۍ د پاکستان د تروریزم ضد څانګې اعلان کړی و چې درې تنه افغانان نیولي دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتلې چې پر اډیالي زندان حمله وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالې باوریدل شي. په هرات کې تیر شپه د بارانونو له کبله خلکو ته زیان رسیدلی.
برای شپه داسې او باد و داسې باران و واورم ګاډ واډم بېخي کلکه یخني وه، د سهار اوبر باندې روڅېدې.
وړاندې به هرات ته ورشو او د دې اوسیدونکو شکایتونه به در سره شریک کړو او همدارنګه دوی چې د مرستې غوښتنه کړې ده. د په دې سره څنګه کې په روسي ورختونو کې چې په افغانستان کې کومې لارې تړل شوې په دې اړه به هم روسي جزئیات درکړو. په دې اړه به هم را سره جزئیات واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ماموریت د غزیدو لپاره په افغانستان کې سبا ناسته جوړیږي، د چې احتمال شته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وغځول شي او کنه. وړاندې هم په دې اړه درته راپور لرو. ساسې په پیغامونو کې به بیا واورو.
دغه اکثره شیونه چې ګرانشي دي د کې دولت لا سم ده
د چې د افغانستان په بازارونو کې اوس کم خوراکي توکي ګرانشي دي. اولی موټروانان ادا کوي چې په دې کې چارواکي لاس لري. په دې اړه وروسته جزئیات درکو. نړیوال مطالب ته هم تم کیږو، نور مسایل هم شته. متیا مغاړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې موزه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د روپي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښيي او له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. جوزف بورل چې پرونیه د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل دا وضعیت نور د زغم وړ نه دی. تفصیل امید زهر ملاورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خزو څنډې تکول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرونې د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید روان دی.
افغانستان سیز ټو بی فورګاټ
ته وای دا ښکاری چې افغانستان هیر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کړي. په افغانستان کې د جنسيتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بیساره و بالا او زیات کړه. دا هیواد باید لا یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپل خبرو کې کڅام له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ، خو ترڅنګ په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوله خوړان دی. بیا لابلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوریو حقونه خوندي دي. ملخاته خصوصي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېته می غونډه په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناشته ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصیر احمد فائق ویلي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوه. انجونی او خزې خپل حقونو به برخي شوي او تاوتری خالص سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینې هیواد دی چې خزې او انجونی د زده کړو او کار له حقونو به برخي دي.
انجونی او خزو د حقونو فعال نجلا ایوبی بیا د غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسيتي زاویې د بشريت پر ضد جنایت په نوم جوړ شوی و. لنړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. حقی په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت استراری وباله. په ورته وخت کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېته می غونډه کې د افغانستان په اړه لجوړ شوې ناستې وروسته د افغان جنو او خزو د حقونو یو شمېر فعالانو په یو خبري غونډه کې د طالبانو په کړونو د نیوکې ترڅنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تیروتنه وبلله. لودویوی فوزی کوفی وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کیږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اتي اړیکې لري. د سیمې هیوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره اتل تعامل پرته بل لار نشته. همدا ډول د افغان جنو خوځ د حقوقي او شمیر نور فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنډیوال ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والي ولري. د دوشنبې پورز هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېته مغونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه خوده لوه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پاهرات کې د روسي ورختونو سلابون لامل د دې ولایت په بیلابلو سیمو کې وشمیر کورونه نړیدلې چې لامل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه وختي. ورزو هرات او په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
هرات کې د ورستۍ اورښتونو لامل د دغه ولایت په اوبه چت شریف ادرسکن رباتي سنگي ګلران پختون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونشي ښایي ستونزې نورې هم ډېرې شي. دورې باد سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله ازادي رادیو ته وویل
سلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه د خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو سره وړه ودی شو، دا شان کده لاندې شوې دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد حالات وروره.
نو موړې وایي سره لدې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپناله ستونې سره مخ شوي، تر څنګه لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي رادیو ته د تیرې شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیر شپه زیات باران و، تیر ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغله. زموږ کلی کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ نه
دي. دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او اورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوختې مرجوب لشمیر څومره دی، موږ غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمیر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرونه هیڅ د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره میرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه سیلابونه او پکې اوختې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم رامنځته شوې. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت په خطا د رسیدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه شپېته کسان هیوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سلو اووه اویا زره نه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې تر 2000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان یې له یخنۍ ومري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. دا سالنګ لویه لارې یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیزې واورې او طوفان له امله تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په لار کې بند پاتې شوي لسګونه مسافرونکي موټر او لسګونه مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنکا کړنور.
د سالنګ لویه لار سه شنبې د شپې 8:30 بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لر د درنې واورې د ورښت طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لویې لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 500 مسافر دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیڅ چا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
نوموړي وویل تر اوسه چا ته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو تر شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دی. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بیلابیلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د فعالیتونو د غزولو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یوناما ماموریت تر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. د راپور در څلرو خو تر دې ورسو مخکې د اوکراین جګړې ته د اوکراین بیپلوټ الوتکو نن د دویمې ورځې په موخه د روسیې د خاورې دننه د تیلو د مرکزونو په شمول یو شمېر سیمې وشتلې دي. د دې بریدونو له امله د سرو مال زیان اوښتی دی. ورزو احمد چې برته چې نور جزئیات راکړي.
د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د روسیې پر یو شمېر سیمو د اوکراین بي پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د روسیې په شپږو سیمو کې 15 شپېته اوکراینی ډرون الوتکې د دوی ځواکونو نسکوري کړي دي. د دې وزارت له ادعا سره سم 15 اوکراینی بي پیلوټ الوتکې په فورنیش، 15 په بلګروت، اته په بریانسک او کورسکي، یو په لنینګراد او یو هم د ریاژان په سیمه کې نسکور شوی ده. د ریاژان سیمه له ماسکو نږدې 180 کیلومتر لري پرته ده. د دې سیمه والی پاول مالکوف وویل د روس نفت د تیلو په تصفیخانه کې د بي پیلوټ الوتکې تر برید وروسته اور ولګید. مالکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د لومړنیو اطلاعاتو له مخې مرشوب له هم اوښتی ده، خو د نور جزئیات نه دی ورکړي. د جنو راپورونو له مخې د روس نفت د تیلو پر مرکز درې ډرون الوتکو حمله کړې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. په بلګروت کې والی ویاچسلاف ګلاتکوف وایي پر یو اپارتمان هم برید شوی، خو څوک نه ټپیان شوي. د روسیې د تاس آژانس د راپور له مخې په بلګروت کې د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې ودانۍ هم ډرون الوتکو ویشتلې ده چې د ودانۍ مخکنۍ برخه څه زیانمنه شوې او هندارې مات شوې دي. د اس بي یو په نوم د اوکراین د امنیت څانګې وی سرچینې رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د اوکراین بي پیلوټ الوتکو د روسیې د تیلو درې تصفیخانې په ریاژن، کاستوفو او کریشکي په نقشه کړي دي. همدې سرچینې دا خبر هم کړي چې ډرون الوتکو د روسیې په بوتور لیونکا کې یو هوایي ډګر او په فرونیش سیمه کې یو پوځي هوایي ډګر هم په نقشه کړی دی. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوي دي چې د اوکراین ډرون الوتکو د روسیې په نیشنی نوګروت سیمه کې چې د اوکراین له سرحده نږدې 215 کیلومتر لري پرته ده، د روسیې د تیلو څلورمه لویه تصفیخانه وویشتله او د اوکراین له سرحده 114 کیلومتر لري د آریول په نوم د تیلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې په دې دواړو مرکزونو کې اورونه ولګېدل.
له خبرونو ور اخوا
تکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د فعالیت غزولو په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د یوناما ماموریت تر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا دا کوي چې په تیر یو کال کې د یوناما فعالیت د طالبان د حکومت له محدودیتونو سره مخ و. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوې د پنځم به پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت به د مارچ په 18مه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 16مې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې مشر نذیر احمد فایق حملزین او افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټانو لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډیر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جانباز ازادي رادیو ته وویل
د دې دفتر هغه کمی اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې باندې توګه پاتې شي، متاسفانه کوم حواله زپکه په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه نکړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت زیات کړي، صرف هغه وخت به یونما دفتر په ښه توګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادي قانون او د بشر د ازادي قانون حقوقو د څار ښه امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخواني جمهوري نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار په نیوکې کولو سره وایي په اوسنیو شرایطو کې چې ټاکل شوی د افغانستان بل ځانګړی استازی وټاکل شي، د یونما د کار دوام به په ځانګړي توګه اغیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنۍ شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري، د غوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مختوري او د غوی د غشتنو او کرونو سره سم د خپل ځانونه عیاروي. تر بیر پر دې چې تنه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کرونو څخه په ډیره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونې متفاوت دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل شي.
د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر حمیدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه د واکمن نظام تر اغیز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمانځته راوستلو سره د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټول راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
یونما د فعالیتونو په اړه د نیوګې په داسې حال کې هیږي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په نقصولو تران کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړی و چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او د ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې ده چې د 2001 کال د له کانفرنس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رايو لمخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رايو پر بنسټ غزول کیږي.
دا پښتو خبری مجلې روستې او شیبو ترانځ دوی شو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت مخام لوت رتو په مایکروفون ساسي پروګرام کې پروژې کې د اخلاق او د چې څنګه برخورد بدل نور سره وکړو په دې موضوع خبرې کوو. تاسو کولی شئ د مخام لوت رتو بیا مستقیما سټډیو ته زنګ ووهئ. اوس مرزو د افغانستان جنوب هلمند چې هلته د دې ولایت اوسیدونکو د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي څخه شکایت کوي. له دې وروسته ساسي پیغامونه
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژې ماتې لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. فاهم دی هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانی سر ټکولی، خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینی هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه قدر توایم، البته په دادی ورځ خو بیخي دغه د روژې د اولی او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید ونې دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولې دي. هغو څخه یو لستی شلی غواړي هغه چې دوی ته ورسې دوی په یو شی په انټیک شي باندې ولاړ شي.
نوم یې خلاصمن دی. سند پرون کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 30% پورته سوی دی. هغه خوراکي شان او غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پر دار دکاندار خپل وس نه دی سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباوي او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی است خو اول په کار چې د امه په هوی د لارې څخه د دې دکاندارانو سره کار واخی چې مثلا دوی ته امه په هوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکی وکړي، مثلا په دغه روژه کې اوس د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخستنه کوي، نو باید بیا دکانونه وتړل شي، دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالی د خواسته
اول مې د دکاندارانو سره غوښتنه ده ځکه چې د په دولت هم دونه سنې کېږي چار څه به دولت سمې ځکه چې دا مسله ټوله دکاندارانو ته راځي دي. دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې درغې ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو بهر نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټولو دکاندارانو وکړي چې لاشته دا نرخ پر خپل ځای پوست.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخوند په خپل یو خبره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل ده او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بېواسه او بېوزله لاسنیوی وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه. روجانه دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفار او ځکه میلاوه نوزت للی و مې بازار ته. ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به با دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناشې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدي ولا وروره کدي لاس روپی په واسي کدي شل روپی په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا غټغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدا غدا چا خوندې اومندې د غزم شته د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي یا به زوی شي حصوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکې خدا غزم د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلې دي لو منګرنن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي. ما او تا ته خاص زارې کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مدغه غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه ما یوبین وړنه چې ډیر په سخت ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه چې په خوا به د یو مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمږ ماړه تجارانو وړونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم رور جان. زه یو مازده موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شوینه چې ګران شیب دی د کې دولت لاس هم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
ستاسي پیغام ستاسي نظر